قبل كده ما شام شباش بجزوية. السلام عليكم دوستانو دا ازادي راديو پا دي ما شاماني خبري مجلة كي با دا افغان ولسمشر محمد اشرف غني سرگندوني واوري چي واي افغانستان كوالي سي تر پنزو نورو کلونو پوري خپل صادرات اتا مليارد دالار تلور کلي. دغلاز با دا افغانستان دا دفاع وزارت سرگندوني هم واوري چي واي هر اورز افغان هوای ځواکونه په اوسط ډول دولس هوایی عملیات ترسره کوي. دا او نور راپورونه به وروسته واوري، خو لومړی رضوان مراد د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه اوروي.
السلام علیکم. پر انتخاباتو د څار یو شمیر بنسټونه د جمهوري ریاست لخوا د انتخاباتو د قانون د تعدیل لپاره د وړاندې شوې مسودې هرکلی کوي. په جنوب کې د 215 اتل قول اردو مسؤولان وایي چې د اروزګان کندهار ترمنځ لویه لاره یې له وسلوالو طالبانو پاکه کړې ده. او د روپۍ ټولنې د بهرنیو خدماتو ادارې خبرداری ورکړی دی چې د روسیې او چین د استخباراتو سلګونه جاسوسان په بروکسل کې فعالیت کوي. پوره خبرونه واورئ. د افغانستان د سوریالي شورا وایي د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد وروستیو هڅو د افغانستان د سولې په اړه هیلې زیاتې کړې دي. د سولې د شورا ویاند سید احسان طاهری نن ازادي راډیو ته وویل دوی غواړي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې ژر پیل شي. دا په داسې حال کې ده چې خلیلزاد په متحده ایالاتو کې پرون وویل چې هیله من دی د افغانستان د ولسمشرۍ تر راتلونکو انتخاباتو مخکې له طالبانو سره د سولې موافقه وشي. بل لور ته د ولسي جرګې اداري پلاوي ویلي چې له طالبانو سره د سولې موافقه باید هر اړخیزه وي. پر انتخاباتو د څار یو شمیر بنسټونه د جمهوري ریاست لخوا د انتخاباتو د قانون د تعدیل لپاره د وړاندې شوې مسودې هرکلی کوي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ مشر یوسف رشید نن ازادي راډیو ته وویل چې د ولسمشرۍ تر راتلونکو انتخاباتو مخکې د انتخاباتو د قانون د نیمګړتیاو لرې کول مثبت ګام دی.
استقبال میکنیم به خاطر ازی که پیش ازی که ما به طرف انتخابات جمهوری
دی ویل دی طرحی زکه هر کله کو چې د ولسمشرۍ تر راتلونکو انتخاباتو مخکې به هغه نیمګړتیاوې او ستونزې حل شي چې د انتخاباتو په قانون کې دي. د حکومت لخوا په برابر شوی طرح کې مثبت ټکي موجود دي، خو دا طرح نورو بحثونو ته اړتیا لري. نوموړي وویل د حکومت لخوا په وړاندې شوې طرحه کې د ټولو سیاسي ګوندونو پر انتخاباتو د څار د بنسټونو او مدني ټولنو پیشنهادونه په پام کې نیول شوی او په دې اړه جدي اندېښنه نشته. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون بیا وایي که څه هم د انتخاباتو په قانون کې د تعدیل طرحه له دوی سره شریکه شوې نه ده، خو دا کمیسیون په انتخاباتي نظام کې د هر ډول اصلاحاتو هرکلی کوي. د افغانستان په جنوب کې د 215 اتم اتل قول اردو مسؤولان یو ځل بیا خبر ورکوي چې د اروزګان کندهار ترمنځ لویه لاره یې د وسلوالو طالبانو له شتون پاکه کړې ده او لار اوس خلاصه ده. چارواکي وایي د اروزګان کندهار د لارې د خلاصون په عملیاتو کې شپږ دېرش وسلوالو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. مسؤولان زیاتوي چې د یادې لارې پر سر به سبا ملکي خلکو ته د تګ راتګ اجازه وي. دا په داسې حال کې ده چې افغان ګډو ځواکونو د دې لارې د خلاصون په موخه له تیرو 12 ورځو راهیسې عملیات پیل کړي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د اروپایي ټولنې د بهرنیو خدماتو ادارې خبرداری ورکړی دی چې د روسیې او چین د استخباراتو سلګونه جاسوسان په بروکسل کې فعالیت کوي. د جرمني ویلت ام زونتنک ورسپانې د اروپایي ډیپلوماټانو په حواله ویلي چې د دوی د اټکل له مخې له 200 تر 250 پورې روسي او چینایي جاسوسان په بروکسل کې موجود دي. په راپور کې ویل شوی دی چې اروپایي ډیپلوماټانو او فعالانو ته سپارښتنه شوې ده چې په بروکسل کې د دستک پروم له مشهور رستورانت، قهوه خانو او د اروپا د کمیسیون د مرکزي دفتر له ودانۍ څخه ځانونه لرې وساتي. دا راپور له مخې روسي او چینایي جاسوسان زیاتره په بروکسل کې د خپلو هیوادونو له سفارتونو او سوداګریزو مؤسساتو فعالیت کوي. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره به د روانې میاشتې په وروستیو کې د ویتنام په مرکز هانوی کې وګوري. ټرمپ پرون پر ټویټر ولیکل زما استازي تازه له شمالي کوریا ستنه شوي او دوی ډېرې ګټورې خبرې لرلې. دوی د کیم جونګ اون د غونډې د وخت پر سر هم موافقې ته رسیدلې دي. ټرمپ زیاتوي چې دی به د فبروري په 20مه او 28مه هانوی ته لاړ شي. دغه دواړو مشرانو تر دې مخکې د لومړي ځل لپاره په جون میاشت کې په سنگاپور کې سره کتلي وو او پر دې غږېدلي وو چې څرنګه کوریا ټاپو وزمه له اټومي وسلو پاک کړي. او ډنمارک، سویډن او سویټزرلینډ اعلان وکړ چې په اوکراین کې د ټولنیز پیوستون د محلي حکومتوالۍ د ښه کولو لپاره به د پروژو په خاطر تر دریو کلونو پورې 14 میلیونه ډالر ورکړي. د دریو وړو هیوادونو ویلي دي چې د اوکراین په جګړه ځپلو سیمو کې د کار روزګار د زمینې په برابرولو، د فقر په ختمولو او د فساد ضد اقداماتو له لارې د خلکو اعتماد ترلاسه کېدای شي. له اوکراین سره په نوې مالي مرسته کې ډنمارک د 9، سویډن د 3 او سویټزرلینډ د 2 میلیونه ډالر ژمنه کړې ده. د اوکراین په ختیځ کې له 2014 کال راهیسې د حکومتي ځواکونو او روسي پلاو بلتون پالو ترمنځ جګړو 300 کسان وژلي او شاوخوا 1.5 میلیون نورې بې ځایه کړې دي.
په دې خبرونه کې به دغه مطالب واوري. ولسمشر محمد اشرف غني وایي افغانستان کولای سي تر 500 کلونو پورې خپل صادرات 8 میلیارد ډالر ته لوړ کړي.
تا 2024 انشاءالله تعالی صادرات ما به 4 تا 8 میلیارد ډالر رسیده میتونه و حتما شده نیست.
د افغانستان دفاع وزارت وایي هر ورځ افغان هوایي ځواکونه په 72 هوایي عملیات ترسره کوي چې د دوی په خبره په دغو عملیاتو کې د وسلوالو طالبانو او داعش رهبرۍ ته سخت زیان اوښتی دی. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د څار بنسټ یا فیفا د ارګ لخوا د انتخاباتو د قانون د تعدیل د مسودې له چمتو کېدو هرکلی کړی. د دغې ادارې اجرایوي مشر یوسف رشید:
بېره شکه چې د ستاینه وړ ده، ځکه چې په قانون کې ډېرې ستونزې او نیمګړتیاوې موجود دي، اما په کومه طرحه چې جوړه شوې په طرحه کې ډېری دغه ستونزې په پام کې نیول شوي او تقریبا اندېښنو ته ځواب ویل شوی ده.
د اروزګان کندهار ترمنځ لوی لارې په اړه به هم یو راپور واورئ چې چارواکي وایي اوس یې د ترافیک پر مخ پرانستې ده. دا مجله زه فریبا ظاهر د امیر احمد صفي په تخنیکي همکاري درسته وړاندې کوم چې تر شپږ نیمو بجو به دوام وکړي. افغان ولسمشر وایي افغانستان کولای سي تر 500 کلونو پورې خپل صادرات تر 8 میلیارد ډالر پورې لوړ کړي. شغلی غني په بیساري توګه د افغانستان د صادراتو د پراختیا په اړه د څرګندونې د سوداګرۍ او صنعت وزارت او د کابل ښاروالۍ د سرپرستانو د معرفي په غونډه کې وکړې. د افغانستان خصوصي سکتور چې د سوداګرۍ په برخه کې مهم رول لري وایي د افغانستان صادرات دا وخت نږدې 1 میلیارد ډالر ته رسېږي، خو که پاملرنه ورته وسي د زیاتېدو امکان یې سته. یوسف خانزادران د موضوع په اړه تفصیل راکوي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هیلمندی ښیي چې د سوداګرۍ او صنعت نوی وزیر چې له خصوصي سکتور سره ګډې طرحې لري د افغانستان د سوداګرۍ په غوړېدو کې مهم رول ولوبوي. ښاغلی غنی چې د شنبې په ورځ د سوداګرۍ او صنعت وزارت او د کابل ښاروالۍ ته د سرپرستانو د معرفي غونډې ته خبرې کولې وویل دې ته باید ډېر کار وشي چې د افغان صادراتو ګراف لوړ شي.
اولین معیار را که بشروع گذاشتن معلوم داری است که صادرات افغانستان
دیوی اول معیار داده چه باید افغانستان صادرات 1 میلیارد ډالر رو تا برسیگی او هر کال په دی اندازه یا معین اندازه اضافه شی ترچو تر 2023 کال پوری دا افغانستان صادرات انشالله تر 8 میلیارد ډالر پوری ورسیگی او دا کار اړین ده
شده نیست.
ولسمشری مانی د صنعت او سوداګری وزارت د سرپرست او نومان پتوګه اجمل احمدی او د کابل ښاروال پتوګه احمد زکی سرپرست تیرونه او د شنبې پورزی رسمن دغه بنسټونو ته ورمعرفي کړل. اجمل احمدی له دې وړاندې د ښاغلي غنی د سلاکار په توګه دنده اجرا کړې چې د ولسمشر په باور په اقتصادي برخه کې د رامنځته شویو پرمختګونو په برخه کې هغه ځانګړی رول درلود. ولسمشر محمد اشرف غنی د صادراتو یوې لوړې اندازې ته د رسیدو هیله داسې مهال څرګندوي چې دا وخت افغانستان په همدومره اندازه واردات لري. د سوداګرۍ خونې د معلوماتو له مخې افغانستان دا وخت د 8 میلیارد ډالر په شاوخوا کې واردات کوي، خو د صادراتو اندازه یې دا وخت کم 1 میلیارد ډالر ده. د یاد خونې مرستیال خانجان لوکوزی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل که د ولسمشر غنی دغه اټکل ته کار وشي افغانستان په یو ځان بسیا هیواد بدلیږي. دی وایي د سوداګرۍ په برخه کې وروستیو لاسته راوړنو ته په کتو دا کار ممکن دی، خو سختې پاملرنې ته هم اړتیا لري.
جمهور واقعا چې علاقه لري، ظرفیتونه موجود دي که په افغانستان کې د سولې پروګرام انشاءالله ترسره شي او امنیت راشي او دغه تعهدات چې د اوس رئیس جمهور پر روان دي ترانزیتي امکانات یې مساعد کړل، د داخلی تولید ته خاصه توجه کړی دا وایي کوریدور جوړ شو تاسو ولیدل چې نور مسائل دي حتی موږ تر اوسه پورې زمونږ صادرات د پروس کال په نسبت باندې قریب تقریبا د شپږ دېرش نه نیولې تر څلوېښت فیصده پورې افزایش پیدا کړ.
د ښاغلي الکوزي په خبره خصوصي سکتور ته داسې پروګرامونو ملاتړ کوي خو باید هدف ته د رسیدو لپاره په بنسټیزو ځینو کارونو جدي کار وشي. دی وایي د سوداګرۍ د غوړېدو لپاره د لارو چارو موندلو راخوا په هیواد کې دننه برېښنا او امنیت ته کار او له فساد سره مبارزه اړینه ده چې باید ورته پاملرنه څه ډېره شي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
ازادي راډیو هر ورځ د سهار له ودو ماښام تر و بجو پر منځنۍ تپات ولس شپږ نوي او د اف ام پر سل اشاره پنځه څپه په ټول افغانستان کې اورېدلی سي. د انتخاباتو اړوند یوه موضوع به راواخلو. د افغانستان د ازادو او عادلانه انتخاباتو د څار بنسټ یا فیفا د ولسمشري مڼۍ لخوا د انتخاباتو د قانون د تعدیل د مسودې له چمتو کېدو هرکلی کوي. د دغې ادارې اجرایوي مشر یوسف رشید نن ازادي راډیو ته وویل چې تر ولسمشریزو انتخاباتو وړاندې د ټاکنو په قانون کې د موجودو ستونزو او نیمګړتیاو له منځه وړل یو مثبت او ګټور ګام دی. په دې اړه نور تفصیل واصل وساله کوي.
د افغانستان له انتخاباتو د سار یو شمیر بنسټونه د انتخاباتو د قانون د تعدیل د مسودې د چمتووالي په اړه وایي که د انتخاباتو قانون له تعدیل وروسته د انتخاباتي کمیسیونونو سیاسي اړخونو او حکومت لخوا تر پښو لاندې نه شي راتلونکي ولسمشریزې ټاکنې به رڼې ترسره شي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا د ولسمشرۍ ماڼۍ لخوا د انتخاباتو د قانون د تعدیل د مسودې له چمتووالي ملاتړ کوي او وایي چې له انتخاباتو وړاندې د انتخاباتو په قانون کې د شته او نیمګړتیاو او ستونزو له منځه وړل په انتخاباتي نظام کې د اصلاح لپاره یو مثبت او ګټور ګام دی. د دغه بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید د شنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته داسې ویل:
حکومت لخوا دغه ټاکنو د قانون د اصلاحاتو په اړه باندې په پام کې نیول شوی دي. بېل شکه چې د ستاینه وړ ده ځکه چې په قانون کې ډېرې ستونزې او نیمګړتیاوې موجود دي، اما په کومه طرحه چې جوړ شوی په کومه طرحه کې ډېری دغه ستونزې په پام کې نیول شوی او تقریبا اندېښنو ته ځواب ویل شوی ده.
ښاغلی رشید د اندېښنو ته په ځواب کې چې ښایي حکومت د انتخاباتي کمیسیونونو د کمیشنرانو په ټاکلو کې خلاص مټ ولري وایي په نوې طرحه کې د ټولو سیاسي ګوندونو، مدني ټولنو او له انتخاباتو د سار بنسټونو نظرونه اخیستل شوي او په دې برخه کې کوم اندېښنه وجود نه لري. دا سرګندونه په داسې حال کې دي چې تیره ورځ په ولسمشرۍ ماڼۍ کې د انتخاباتو د قانون د تعدیل په اړه په یو مشورتي ناسته کې ولسمشر محمد اشرف غنی وویل چې د انتخاباتو د قانون د تعدیل طرحه چمتو شوې ده. د ولسمشرۍ ماڼۍ د معلوماتو له مخې د دغې طرحې په څرنګوالي د کاندیدانو، د دوی د استازو او سیاسي ګوندونو د مشرانو ترمنځ له مشورو وروسته پریکړه پدې وشوه چې د یوې تخنیکي کمیټې له جوړولو وروسته د مسوده تر راتلونکو دوه ورځو پورې بشپړه شي. ولسمشرۍ ماڼۍ دغه شان ویلي چې دغه طرحه به د ولسمشر د تقنیني فرمان پر بنسټ د اجرا وړ وګرځي. په انتخاباتي کمیسیونونو کې د اصلاحاتو او د انتخاباتو په قانون کې د تعدیل موضوع وروسته له هغه توده شوه چې د ولسي جرګې انتخابات له ګڼو ستونزو او نیمګړتیاو سره ترسره شول. په ورته وخت کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مرستیال ویان میرزا محمد حق پرست وایي که څه هم د انتخاباتو د قانون د تعدیل مسوده له دوی سره نه ده شریکه شوې، خو دوی په انتخاباتي نظام کې د هر ډول اصلاحاتو هرکلی کوي.
هر هغه اقدام چې په ټاکنیز نظام د ولسی جرګې کې ښه مدیریت او ښه انسجام رامنځته کول چې د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون هغه اقدام سای او استقبال کوي، مګر کوم مقدماتي خبرې او همدارنګ د مسودې په مورد کې د تعدیل د قانون د انتخاباتو چې خبرې سوي دي د ټاکنو د قانون په مورد کې په ریاست جمهوریت کې بدبختانه د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون رسمي په جریان کې نه دی.
ښاغلی حق پرستوي خبردا و چې د انتخاباتو په قانون کې د تعدیل د مسودې په اړه د انتخاباتو خپلواک کمیسیون نظریات هم اخیستل شوی وای. په ورته وخت کې د ولسمشر مرستیال ویان سمیم عارف ازادي راډیو ته وویل چې د انتخاباتو د قانون د تعدیل په مسوده کې د انتخاباتي کمیسیونونو په ګډون د ټولو خواو نظریات په پام کې نیول شوی دی. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
ازادي خبری مجله اوري.
د افغانستان دفاع وزارت وایي چې هر ورځ افغان هوایي ځواکونه په اوسط ډول 12 هوایي عملیات ترسره کوي. د دغه وزارت د چارواکو په خبره په دغو عملیاتو کې د وسلوالو طالبانو او داعش رهبری ته سخت زیان اوښتی دی. د پوځي چارو افغان کارپوهان وایي د افغانستان د جګړې اوسنی وضعیت کې تر بل هر څه زیات هوایي عملیات ګټور تمامیږي. له کابله رحمت الله خان په دې اړه رپورټ لري.
د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په دې وروستیو کې د وسلوالو مخالفانو په وړاندې د افغان هوایي ځواکونو عملیات زیات شوي چې تر ډیره د دوی مشران او سیمه ییز قومندانان پکې پنهه کیږي. د دغه وزارت وین غفور احمد جاوید د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په اوسط ډول هر ورځ 12 هوایي عملیات ترسره کیږي.
په دې عملیاتو کې یو ډیری د وسلوالو طالبانو د رهبری غړي محلي قومندانان هغه پنهه شوي. د دې ترڅنګ د دوی روزنځایونه پنهه شوي او تر ټولو مهمه د دوی هغه مالی سرچینې چې د نشه یي توکو فابریکې دي هغه پنهه شوي دي. په اوسط ډول افغان هوایي ځواکونه چې دي روزانه د نه نه تر 12 پورې په دې خوښه کې هوایي بریدونه ترسره کوي.
ښاغلی جاوید زیاتوي د عملیات تر ډیره په ننګرهار، کونړ، غزنی، میدان وردګو، فراه، کندهار، هلمند، هرات، بادغیس او فاریاب ولایتونو کې ترسره کیږي. خو دا چې په دغه عملیاتو کې وسلوالو مخالفانو ته څومره مرګ ژوبل اوښتي ښاغلی جاوید په اړه دقیق معلومات نه ورکوي. د دغه عملیاتو تر ټولو وروستۍ پیښه وړ مورز د غزنی په قرباغ ولسوالۍ کې و چې پکې د وسلوالو طالبانو یو مشهور قومندان رفیع الله له شپږو ملګرو سره ووژل سو. د راپورونو له مخې ځینې وخت په هوایي عملیاتو کې ملکیانو ته هم مرګ ژوبل اوړي. د پوځي چارو افغان کارپوهان وایي هوایي عملیات باید د کره استخباراتي او کشفي معلوماتو په اساس ترسره سي څو پکې ملکیانو ته زیان ونه رسیږي. د دغو کارپوهانو له ډلې کابل خان تدبیر وایي په اوسني وضعیت کې هوایي عملیات ګټور ثابت شوي.
هغه جنگ چې نن په افغانستان کې ده دغه ته په نظام کې چرکی جنگونه وایي. هلته اهداف په دغسې مناطقو کې ځای په ځای کیږي چې هغه سترو اخفا ودري. په دغه سترو اخفا باندې تاسې کولی شئ د یو هوایي عملیات په اجرا کولو سره د یوې فرقې د عملیاتو مخه ونیسئ. یقینا په دې کې کله چې جبهه شکل سره جنگي او تر پارتیزانان یو نقطه په نخه کوي هلته پیاده قوتونه ډېر زیات تلفات ورکوي. ولې که د هوایي ځواکونو نه ګټه واخیستل شي هغه ډېر باثر تمامېږي او هغه ډېر په جای عملیات دي اوسنۍ وضعې دپاره.
د افغانستان دفاع وزارت وایي دغه عملیات له بهرنیو ځواکونو سره په همغږي ترسره کیږي. خو د ټولو عملیاتو مدیریت د افغان ځواکونو په لاس کې ده چې پکې د ملکیانو ژوند ته زیات پام کیږي.
د دفاع وزارت لخوا موده ترګندونې داسې مال واریدلې چې اخوا د روزګان چارواکي وایي چې د دې ولایت او کندهار ترمنځ لویې لارې د ترافیک پر مخ خلاصه کړې ده. په جنوب کې د 205م اتل قلوردو مسؤلین یو ځل بیا خبر ورکوي چې د روزګان کندهار ترمنځ لویې لارې کې عملیات کړي دي او د عملیاتو پر مهال وسلوالو طالبانو ته درنه تلفات اوښتي دي. د دغې لارې د خلاصون لپاره له تیرو شاوخوا 12 ورځو راهیسې عملیات دوام لري. د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت د دې لارې په اړه راپور چمتو کړی.
دا د روزګان او کندهار ترمنځ لوی لار ده. دغه لار له تیرو څخه شاوخوا 3 کلونو راهیسې وسلوالو مخالفینو سخت نام نه کړی و. له تیرو 12 ورځو راهیسې دغه افغان پوځیانو هوټ پیل کړی دی چې یاد لار امن کړي. دغه افغان پوځیان نن سهار هم د کندهار ولایت څخه د روزګان سیمو ته رااله. اوس دوی وایي چې دغه لار به د تل لپاره امن کوي. وبګورو چې دغه پر دغه لار باندې ملکی خلکو ته د څه وخت لپاره د تګ راتګ اجازه ورکول کیږي. په جنوب کې د 215 اتل کلیوردو مسولین یو ځل بیا خبر ورکوي چې د اورزګان او قندهار ترمنځ لوی لارې د وسلوالو طالبانو لشتون څخه فاکه کړي. د یاد کلیوردو رئیس سرکان شفیق الله رسولزی چې د یاد عملیاتو مشر لرل په سیمه کې ازادي راډیو ته وویل چې د یاد لارې پر سر روانو عملیاتو کې د څلورو مهمو قومندانانو په ګډون شپږ جرش وسلوالو طالبانو ته هم مرګ ژوبل اړولې.
تاسو ته بهتره معلومه وه چې د ترینکوټ شاولی کوټ لاره د وطن دښمنانو د دوړ ولایتونو خلکو په مخ تړلې و او په خ زړورتیا میړانې سره پرون دا لاره دښمن د ظلم نه پاکه شو. تاسو ولیدل چې دښمن دلته ډېر تخریب اجرا کړی.
رو وصل زی زیاتوی چې د یاد لاري پر سر به سبا ملکی خلکو ته د تګ را تګ اجازه ورکړي، ځکه د په خبرې چې وسلوالو طالبانو د یاد لاري پر سر په زیات اندازه ماینونه ځای پر ځای کړي او دوی هڅه کوي چې یاد لاره له ماینونو پاک کړي او وروسته به ملکی خلکو ته د تګ را تګ اجازه پرې ورکړي. دغه چارواکي زیاتوی چې د یاد لاري امنیت به دا ځل د تل لپاره ساتي او قوي امنیتي بیزونه به ځای پر ځای کوي.
قیر سړکونه یې شکولي دي، تراکتورونه باندې شکولي، ماینونه یې د عامو خلکو پر مخ فرش کړي. پاتری روانه ده، کوم سرکونه چې تخریب شوی دي زمونږ پرسنل پی لګیا ده کار کوي، دا به آماده شي ان شاء الله چې سبا به د ټولو عام خلکو په مخ باندې دا لاره خوشی وي او دلته به مشترک ټیم تل د پاره دائم د پاره جدي تدابیر اتخاذ کی تر څو دا لاره څلور ساعته د خلکو پر مخ خوش.
د اورزګان او کندهار ترمنځ لوی لارې چې شاوخوا 160 کیلومتره اوږدوالی لري له تیرو دریو کلونو راهیسې سخت نام نه سوي او د دغه ولایت خلک یې له تیرو 12 کلونو راهیسې تر څنګ د امنیت د رغولو غوښتنه هم کوي. بل خوا چارواکي خبر ورکوي چې د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ اړوند کوټوالو سیمو کې بهرني ځواکونو له وسلوالو طالبانو یو شمېر سیمې نیولي. په دغه ولایت کې د ملي اردو د اوم کنډ کومندان زمری ازادي راډیو ته وویل چې د یادو عملیاتو پر مهال 9 طالبان هم وژل سوي او یو شمېر نور ټپیان دي. له دې سره یو دولتي باوري سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې په یادو عملیاتو کې څلور بهرنیان هم ټپیان سوي دي. دغه سرچینه زیاتوي چې په ټپي سوو سرتیرو کې د یوه حالات د اندېښنې وړ دي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د غوڅ ملاتړ د ماموریت له مسؤلینو سره هم خبرې وکړو خو بریالي نه سو. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې بهرنۍ ځواکونه د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ او ولسوالیو کې د وسلوالو طالبانو د ځپلو په موخه عملیات زیات کړي چې د هوایي بریدونو تر څنګ یې ځمکني عملیات هم پیل کړي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
دوستانو که چیرې د انټرنیټ اسانتیا لري د ازادي راډیو خبرونې پر انټرنیټ هم زموږ پر پاڼه باندې اوریدلی سي او راپورونه او خبرونه مې لوستلی سي. پته مو د ازادي راډیو ډاټ کام یا ازادي راډیو ډاټ اورګ. اوس په کونړ ولایت ته ورسو. په کونړ کې دینی عالمان وایي په دې ولایت کې د دینی مدرسو له زیاتوالي سره پاکستان ته د دیني زده کړو د ترلاسه کولو لپاره د ځوانانو تګ ډېر کم سوی دی. دوی وایي له همدې مدرسو سره په کونړ کې امنیت هم نسبي ښه سوی دی. د دې موضوع تفصیل روح الله انوري راکوي.
په کونړ کې دینی عالمان او د مدرسو استادان وایي په خوابه د دوی بچیان او د دینی علومو زده کوونکي پاکستان ته تلل. هلته به ورته په یو شمیر مدرسو کې د دینی علومو د تدریس ترڅنګ نظامي او د افغانستان خلاف زده کړې هم ورکول کېدي. اوس چې په خپل وطن کې دینی مدرسې جوړې شوي، طالب العلمان په همدې مدرسو کې زده کړې کوي او ستره ستونزه یې هواره شوې ده. مولوی عبدالرزاق او قاری محمد علي جوهر وایي
کوم مدارس چې په افغانستان کې جوړ شوی دي او دې طلبه شاګردان جذب کړی دي، دې ډېر فائدې او ډېر ګټور مونږ ته تمام شوی دي. یو خدا چې طالبان د سفر او د لری دغه سفرونو بچو په خپل علاقه کې په خپل ساحه کې الله پاک دا نعمت ور نصیب کړي چې کله په یو ملک کې مدارس جوړي الله پاک په هغه باندې رحم کوي او فضل کوي، ځکه دا د الله نعمت چلته دین بیانېږي.
دا چې مخکې مشکلات ډېر وو، زمونږ طالب علمان به شاوخوا ګاونډیو هیوادونو ته تلل، هلته به زده کړې کولې، مختلف نظریاتو سره روزل کېدل او خپل نظریات به له ځان سره راوړل. اوس د شکر ځای دی چې زمونږ په خپل وطن کې دینی مدرسې شته دي، مکتبونه شته دي، پوهنتونونه شته دي او زمونږ ځوانان په یو دینی او اسلامي نظریه په خپل وطن کې روزل کېږي.
ځوانو امان الله دی د څوکۍ ولسوالۍ اوسېدونکی یم. چې دلته د حکومت چې دی او د هغې په خلاف چې کوم منفي تبلیغات کېږي، د هغوی دایني چې دغه تبلیغات تقریبا په سلو کې به 80% خطایي، نو ډېر زیات تحصیل لري او خلکو دپاره یې ډېر ښه زمینه مساعده کړې ده.
مولوی شهزاده شاهد چې خپله د شاوخوا 3 لسیزو څخه یې د کونړ څوکۍ ولسوالۍ کې دارالعلوم جوړ کړی وایي د هیواد دننه د دیني زده کړو د مرکزونو د فعالېدو سره په زرګونو زده کوونکو ته د زده کړې زمینه برابره شوې ده. شاهد د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
چې موږ به تر کومه دا سرحدونه توی کوو او سختې لارې به ووو، په نورو ملکونو کې به درس یو. د خپل وطن کې علما شته، کونړ کې مدرسې ډېرې شوې دي او موږ کوشش کوو چې لا زیات او په خپل وطن کې او خپل ځوانان کشران وروزو چې د دې وطن د پاره د خدمت مستر وګرځي خپل خلکو د پاره نمونه ای.
یوازې په کونړ کې شاوخوا څلويخ دینی مدرسې موجود دي او دوی هڅه کوي چې د غشمیر نور هم زیات او طالب العلمانو ته اسانتیاوي برابرې کړي. د یادونې وړ ده چې پخوا به د دینی زده کړو مینوال او زده کوونکي پاکستان ته تلل چې اکثره مدرسې به له افغاني طالب العلمانو ډکې وي. د خلکو په وینا چې یو شمیر مدرسې داسې هم وي چې افغان طالب العلمانو ته به یې د افغانستان د خلکو او حکومت خلاف روزنه ورکوله چې دلته به د جنګونو د زیاتوالي سبب کېده. اوس چې د هیواد دننه او په ځانګړي ډول په کونړ کې دینی مدرسې جوړې شوې د جنګ په شدت کې په دغه ولایت کې هم کموالی راغلی دی.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس به یوه نړیواله موضوع راواخلو. د امریکا او شمالي کوریا د مشرانو ترمنځ د دوهمې سرمشریزې لپاره د دواړو لورو ترمنځ د غونډو لړۍ دوام لري. ټاکل سوی دی چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د شمالي کوریا رهبر کیم جونګ اون د روانې فبروري میاشتې په وروستیو کې په ویتنام کې له یو بل سره وویني. دا موضوع رضوان مراد تعقیب کړی دی. له ښاغلي رضوان څخه مې په لومړي سر کې د دغو دواړو مشرانو د سرمشریزې پر ترتیباتو خبرې وکړلې او ترې ومې پوښتل.
مننه فریبا جانې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت کې د شمالي کوریا لپاره ځانګړی استازی سټیفن بیګن دوه درې ورځې مخکې په شمالي کوریا کې وو او د شمالي کوریا له مشرانو د هغې هیواد د بهرنیو چارو له وزیر سره د دې دوهمې سرمشریزې په اړه خبرې کړې دي. وایي چې خبرې ګټورې وي او امکان لري چې پر هغه موضوعاتو چې ټرمپ او کیم جونګ اون به پې خبرې کوي پرمختګ وشي. دغه راز سټیفن بیګن چې د شمالي کوریا له مقاماتو سره کتلی دي بیا جنوبي کوریا ته تللی چون د شمالي کوریا سیال هیواد دی. د هغې هیواد له مشرانو سره هم د هغې غونډې معلومات شریک کړي دي چې د له شمالي کوریا سره مطرح کړي وي او خبرې پکې کړي دي. د دې سفر نه وروسته نوموړي ویلي دي چې تر دې مخکې چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د شمالي کوریا مشر په ویتنام کې د دې میاشتې په اخر کې وګوري یو ځل بیا به د شمالي کوریا ته ځي او په وروستیو ترتیباتو به هم خبرې کوي تر څو د دې سرمشریزې وروستي ترتیبات او چمتووالی هم برابر شي.
په دې سرمشریزې کې به د دواړه مشران پر کومو مسایلو باندې خبرې کوي او آیا د کوم لوی پرمختګ هیله شته؟
فریبا جانې، تاسو هم یاد دی اوریدونکو ته چې کله تیر کال په سنگاپور کې ولسمشر ټرمپ او کیم جونګ اون وکتل نو دواړو دغه غونډه ګټوره بلله او دواړو موافقه کړې وه چې شمالي کوریا بغیر اټومي کیږي، یعنی د شمالي کوریا اټومي پروګرام به بندیږي او په بدل کې به امریکا او لویدیځ او ملګری ملتونه پر شمالي کوریا اقتصادي بندیزونه لري کوي. خو ډیر کم پرمختګ وشو په هغه مسأله کې، یعنی هغه ډول د امریکایانو په خبره چې هغوی خپل ژمنې عملي نه کړې. شمالي کوریا او د شمالي کوریا مقامات ول چې امریکایان له غونډې په توند لهجه خبرې کوي. نو دا ځل د امریکا او د شمالي کوریا دغه ډلې او دغه پلاوی چې یو بل سره غونډې کوي پر همدې موضوع باندې خبرې کوي چې دا ځل په غونډه کې واقعي پرمختګ وشي. واغه د اجنډا مهمه مسله هم لاټومي وسلو څخه کوریا د ټاپوزمې پاکول دي او په بدل کې بیا د شمالي کوریا مشر هم دا ځل داسې نښې نښانی ښودلي چې غواړي په هر قیمت د امریکایانو غوښتنو ومني تر څو پر ځان او پر خپل هیواد د نړیوالو بندیزونه ختم کړي.
بله، ډېره زیاته مننه کوم رضوان مراد، وایي چې د امریکا او شمالي کوریا د مشرانو ترمنځ د دوهمې سرمشریزې لپاره د ترتیباتو په اړه تفصیل راکو. او د ساينس له ډګره به واوري چې څېړونکي په لومړي ځل بریالي سوي دي چې د مصنوعي ذهن یو الګوریتم جوړ کړي چې دا الګوریتم څه فعالیت کولای شي. له سمات څرمن څخه به واورو.
څېړونکي د لومړي ځل لپاره بریالي شوي چې د مصنوعي ذهن داسې الګوریتم جوړ کړي چې د مغزو د سامعې د برخې مغزي نښې په خبرو بدلولی شي. دا کمپیوټري سیستم ډېر دقیق دی او د هغو بیلابیلو ارتباطي سیستمونو ډیزاین کولو ته لار پرانیزي چې مغزه یې کنټرولوي. په امریکا کې د نانو ټیکنالوژۍ متخصصانو د یو بل په همکارۍ د مصنوعي ذهانت دا سیستم جوړ کړی چې د انسان په مغزو کې ګرځیدونکي شیان یا نښې او سیګنالونه پر داسې کلمو او تصویرونو بدلولی شي چې په اسانه د درک وړ وي. دوی وایي چې په راتلونکو وختونو کې به له دې طریقې څخه د ډیرو ناروغیو د درملنې لپاره کار واخیستل شي. دا طریقه به د ناروغانو له درملنې سره مرسته وکړي، ځکه چې د هغوی د شرایطو درک ډاکترانو ته ممکنه وي. پر یو شمېر ناروغانو د مصنوعي ذهانت له دې سیستم څخه په کار اخیستل شوي ازمیښت کې څېړونکي وتوانېدل چې د هغوی د مازغو د څپو 10 دقیقې ثبت کړي او په داسې متنې واړوي چې د درک وړ وي. دوی وایي چې تر اوسه پورې په دې طریقه د مغزي نښو په اړولو کې نږدې په سلو کې 15 بریالي شوي دي. څېړونکي وایي غواړي چې د دې سیستم دقت نور هم زیات کړي.
دوستانو مننه کوم چې د ازادي راډیو خبرونه مو تر دې مالر سره واوریدلې. خو خبرونه مو لا هم دوام لري. پښتو خبری مجله همدلته پای ته ورسیده. دری مجله زما همکار فرشته نګه درته وړاندې کوي. فرشته جانې شرغلې خبرونه ته
تشکر. فریبا جان خسته نباشین، شام شما بخیر.